پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرز العمل کار د بشپړېدو په حال کې دی. په نړیوالو مسایلو کې به واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر اقتصادي اړخ وڅېړو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې 13 وسلوال په د عملیاتو پر مهال وژل سوي دي، او اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په دې ولایت کې د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل سوي دي چې تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې پیل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تېره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې، او نور شپږ یې مخکې د افغان کوماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې اړه په دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای سوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مارجې کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې ده. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې په نظامی عملیاتو کې 13 وسلوال وژل سوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل سوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د زابل په دایت چوپان او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالیو کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختدریځو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې جکپوړي چارواکي خبریالانو ته کړې ده. ټاکل سوي د دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وویني. امریکا ته له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم تللی دي. عمران خان په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په دې وروستیو کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوي دي. واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر پر پاکستان لازم فشارونه راولي.
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپله امریکایانو ورته اشاره کړې، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي.
دا لومړی ځل دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه امریکا ته رسمي سفر کوي، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لورې د تیلو د یوه برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. ایران دغه کښتۍ د تیر جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې نیولې ده. برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولې لیک کې چې کاپي رسنیو ته رسېدلې ویلي، کله چې ایراني ځواکونه دغې کښتۍ ته نږدې سول بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډیر ښه دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د جمعې په ورځ ویلي و چې د استیا امپرو د تیلو لیژونکې بیړۍ چې د برتانیا بیرغ ورباندې ځړېدی په هرمز تنګي کې په دې خاطر ونیوله چې سمندري نړیوال قوانین یې نه و مراعت کړي. لندن د تهران دغه اقدام غندلی او د دښمنۍ یو عمل یې بللی دی. د اوکراین پوز د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پوز د چاودنې ځای نه دی ښودلی خو ویلي دي چې د دښمن د ورانکار او کشفي ډلې لخوا د یوې ځای پر ځای سوي چاودیدونکي وسیلې له امله دغه پیښه رامنځته سوې ده. د اوکراین پوز ته دغه تلفات څو ورځې وروسته له هغه اوښتي چې د مینسک د سولې د تړون له مخې چې د روس پلاوی بیلتون غوښتونکو د استازیو د اوکراین د حکومت او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای ترمنځ سوی د جولای د اولسمې نیټې راهیسې باید په سیمه کې اوربند مراعت سي. او اس سی ای ویلي چې تر پرونه پورې له سوي اوربنده 15 ځلې سرغړونه سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې په شخړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو غرمنې خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره طرزالعمل بشپړ شوی دی او سبب اعلان شي. له طالبانو وروسته د بلخ ولایت سیمه ایزې ادارې هم د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. هلمند له والي څخه مو د دې عملیاتو د پیل علت پوښتلی.
مارجې کې دوی مخفي د خلکو په کورونو دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. د هغې ځینه چریکي حملې او غلچکي حملې کولې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې امریکا ته تللی چې هیواد یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا موضوع به له امریکایي چارواکو سره د عمران خان پر خبرو څومره اغیز وکړي. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ دولتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. افغان ولسمشر چې نن د څارنې او انسجام د بورډ په 22مه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه په یو طرزالعمل کار بشپړ شوی دی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي له کابله په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي دي. اکرام صاحب،
متکل صاحب، مننه. په داسې حال کې چې نږدې یوه اونۍ وروسته به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، افغان ولسمشر وایي هیڅ دولتي او امنیتي چارواکي ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه پروسه کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د دغه نه لاسوهنې په اړه باندې د دې لپاره یو طرزالعمل هم جوړ کړی او سبا به له خلکو سره شریک شي. ښاغلي غنی، دا خبرې نن د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په 22مه غونډه کې وکړي.
آنها در انتخابات پیشرفت خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز عمل واضح را تا یک روز دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند، نه ملکیت شخصی، گروهها و علاقات سیاسی.
تکل صاحب، د همداشان ویل چې د انتخاباتي کمپاین په شروع کېدو سره ولس فرصت پیدا کوي چې د جمهوری ریاست د ټولو کاندیدانو نظریات او برنامو ته غوږ شي او له هغه وروسته د خپل رات کې جمهور رئیس په اړه تر ټولو حساس قضاوت وکړي. خغلی غنی هم دا شنو ویل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره له حکومتي بودیجې نه 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې دي تر څو دغه پروسه مدیریت شي. لدې وړاندې د افغانستان د مالیه وزارت هم ویلي چې د ولسمشری د انتخاباتو په سلو کې څبان د 50 بودیجه حکومت چمتو کړی ده. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت شپږ اشاریه 9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي او پاتې د 950 میلیونه ډالر مادل افغانۍ کومک به د نړیوالو همکارانو لخوا د یو ان ډی پی لارې کیږي چې پروسه هم تکمیل شوې ده. د نن په غونډه کې ولسمشر یو وار بیا په خپل وخت باندې په انتخاباتو باندې ټینګار وکړ چې په خپل وخت په ترسره کیږي وی ول چې سول د انتخاباتو معنی کیدای نشي او دا دواړه پروسې چې دی د یو بل بشپړون کې تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس حواله ځانه هم په خپلواک باندې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړ ویلی و چې د کمیسونونو نوی مشرتابه د 1499 انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه دي چې پلانونه او چمتو کی او ترتیبی کړی. د 1499 مریض کال د جمهور ریاست انتخابات ټاکل شوی د متکل صاحب چې روان کال د میزان په شپږمه باندې تر سره شي. د دې انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدار زجرای رئیس عبدالله په ګډون باندې اتل لستنه نوماندان دي ځانونه نوماندان کړی دی او پر نږدې وونه وروسته به انتخاباتي مبارزه پیل کیږي.
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ او څرګندونو جزئیات وړاندې کول. ښاغلی غنی ویل چې د ولسمشری پر روان انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو طرزالعمل باندې دوی کار کړی. هغه طرزالعمل بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا به اعلان شي. له کابل سره په اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزې هم په ځینو ځایونو کې راغلی چې له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سمو غاغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. راپورونه وایي چې په بلخ کې دولتي چارواکو پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای. دا کار یو ورځ وروسته له هغه کې چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو پر همدې مخابراتي شبکو په بلخ ولایت او په ځینو شاوخوا سیمو کې بندیز ولګاو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل تورمن د کابل له سټډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب څه مو اوریدلی؟
بله تکل صاحب سلام. وړاندې لکه څنګه چې تاسو ویل په بلخ کې سیمه ایزې ادارې د روشان اتصالات افن بی سیم او ام ټی ان مخابراتي شرکتونو فعالیتونه بند کړي دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویلي دا به تر هغه بند وي چې یاد وو شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه نه وي پیل کړي. دوی وی دوی 13 ورځ د یادو مخابراتي شبکو مسلینو ته ویلي ول چې هیڅ په خورته متوجي نه دي او باید د شپې له مخې هم فعالیت ولري. خاغلی فرهاد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
برعکس به اعتنا نکردن و ملاحظه شد که اینا شب گذشته هم بازم تکرارن قطع کردن. به او دلیل اداره مالی بلخ مجبور و متوسل شد به مسدود ساختن دفاتر صحاویشان در ولایت بلخ. با این دفاتر صحاویشان تا زمان ادامه خواهد پیدا کرد به مسدود بودنش که اینا تعهد کتبی با رسمی با آدرس اداره محلی بلخ و ریاست مخابرات تکنولوژی معلوماتی بسپارند که فعالیت خود را به شکل 24 ساعته در ولایت بلخ مخصوصا در شهر مزار شریف ادامه خواهد داد.
دوش پیمخ کې په مزار شریف خار کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه بند کړل. د طالبان وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د زینو غواخونو لامل دوی په بلخ کې مخابراتي شبکو ته د فعالیتو نو د بندیدو ویل دي. خو منیر فرهاد وایي چې مخابراتي شرکتونو ته د یو ناشنا پیغام ترلاسه کړی او وروسته په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د نوموړي خبره دا اقدام په دې معنا ده چې مخابراتي شبکې د دښمن ژوند ته اوبه ورکوي. اوس مهال یوازې په مزار شریف کې سلام مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د یادو مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره هم وغږیږو، خو تر اوسه نه یو بریالي شوي. د بلخ تر څنګ ویل کیږي چې په گاوند ولایتونو جوزجان، سرپل، تخار او کندز کې هم په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه پریخلي. بل تکلسه
ډیر زیاته مننه اجمل تورمن وو د کابل استودیو. او اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی چمتو کړي.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې افغانستان د جنوبی آسیا هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اقتصادي وده یې کړې. د دغه بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پراختیا 2.9 وه. د نړیوال بانک په خبره دا د بېوزلۍ لامل ګرځېدلې او د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي هنري کرالي ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د وچکالیو له اغېزونو سربیره له امنیتي ستونزو، د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي وضعیت له پیچلتیا او په امنیتي چارو کې د مرستو له کموالي سره مخ دی. خو دغه بانک وړاندوینه کړې چې د دغه هیواد اقتصادي پراختیا به په 2020 میلادي کال کې 3.2% وي. د افغانستان د کرنې وزارت اټکل کوي چې په کندهار ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو حاصلات 15% زیات شوي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینو له مخې او دا چې په دغه ولایت کې د انګورو بڼونه زیات شوي، سږ کال به په دغه ولایت کې 2.3 میټریک ټنه انګور ترلاسه شي. نوموړی وایي دغه وزارت د نورو میوو په پرتله انګورو ته ښه کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ لري.
یک بخش زیاد از انګور کشمشخانه برشون ساخته شده و کشمش سبز تولید میشه. به همین شکل کشمش سرخ هم ما در اقتداد ولایات داریم و ضمن از او که به شکل انگور تازه به بازار عرضه میشه. خصوصا انگور قندار به هندوستان، امارات متحده عربی و ولایت های مختلف افغانستان هم زمینه انتقالش مساعد است.
خاقلی رستمی وایی اټکل داده چه د کندهار ترڅنګ سکل بعد د هلمند ولایت د انګورو محصولات هم زیات شي. د کابل په جزا سره کې صبحنی اثر مقابل کې افغانۍ په ډیر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ او یو پوله، زر هندۍ کلداري 1500 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 15 شپته پوله او زر پاکستانی کلداري 1503 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې د اونې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د افغانستان سوله او ثبات به د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. خو د پاکستان صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې پاکستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې شته او د هیواد له دې ستونزو سره مخامخ دی او د دې ستونزو د حل هڅه کوي. آیا عمران خان به وکولی شي چې د دې سفر په جریان کې امریکایي چارواکو ته قناعت ورکړي چې د دې ستونزو په حل کې مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د ګندهارا د څانګې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق په همدغه شپه په استودیو کې را سره دی او غواړم دا موضوع او په دې موضوع بحث ورسره وکم. ابوبکر، فکر کوي چې عمران خان به وتوانیږي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د امریکا مرسته ځان ته جلب کړي او یا ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې په دې برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي؟
بل پاکستان خو کوشش کوي پوره چې امریکا ته قناعت ورکړي په څو مواردو کې چې پاکستان لومړی خو د امریکا یو مهم متحد دی او بل دا چې د افغانستان مسله به له پاکستان له مرستې نشي حل کېدای او په درم پړاو کې عمران خان د امریکا عمران خان سره چې نور پاکستانی چارواکي دي په هغه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم تللی دی او هغوی ټول به دا کوشش کوي چې امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې د چین نه هم زیات پاکستان غواړي چې د امریکا سره ملګرتیا ټینګه کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې هم ګواکې پاکستان اوس هم نقش لري. د عمران خان د تلو نه مخکې دوی حافظ سعید په نامه د لشکر طیبه مشر ونیوه، ګرچې دغسې نیونې هلته پخوا هم ډېرې شوې دي او د هغې څه مثبت اثر نه درلود.
بله، که بیرته اقتصادی ستونزو مسلې ته راشو، امریکا پر پاکستان د څو میلیارد ډالرو مرستې په خاطر دې بندي کړي دي. فکر کوي چې له دې سفر سره به عمران خان د ولسمشر ټرمپ ادارې ته قناعت ورکړی شي چې دغه مرستې بیرته ورته پیل کړي؟
بل د دوه درې ډوله مرستې دي. یو مرسته هغه دي چې د پاکستان سره اقتصادي مرستې دي، پورونه دي عمده، په هغه کې خو پاکستان ته د دې میاشتې په لومړیو کې د آی ایم ایف لخوا د نړیوال صندوق لخوا هغوی ته شپږ میلیارد ډالر پور ورکړی شو. په هغې نه مخکې هم د امریکا په مرسته ځینو عربي هیوادونو خصوصا د امارات عرب متحده عرب امارات او سعودي عرب او د قطر هیوادونو د پاکستان سره اقتصادي د مرسته وکړي. په دې سفر کې د پاکستان لوی غوښتنه او لوی تلاش پیدا وی چې هغه پوځي مرسته چې په پاکستان درول شوې دي او کته ستیاد وی یو دوه کال مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل دا ویلی وو چې پاکستان د مونږ سره هیڅ وخت مرسته نه کړي او هر وخت پاکستان مونږ سره مونږ ته و بازی را کړي دا مونږه خطا باسلی یو. نو هغه مرسته په پاکستان چې هغه ګومان کوي چې 2 میلیارد ډالر دی هغه بیرته پاکستان ته وکړ شي چې پغې کې یو شمیر 200 میلیونه ډالر داسې دي چې پاکستان دا ادا کوي چې دوی د تروریزم ضد اپریشنونه کړی دي، دوی عملیات کړی دي، هغه په بدل کې دی ورکړ شي.
بلې، او کلند ابو بکر راته وایي چې د امریکا فشارونه لږه ورځ نه چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړی تر نن ورځې پورې دغه فشارونه چې دراوستي دي دا به نتیجه ورکړي، یعنی پاکستان به ورته غاړه کېږدي د فشارونو ته؟
بل د ولسمشر ټرمپ او د حکومت له خوا دوه ډول فشارونه، په لومړیو کې خو ولسمشر ټرمپ په خپله پاکستان په دې تور کې چې پاکستان د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې او پوځي مرستې په ودره اقتصادي مرستې په ودره ولې، او هغه پاکستان ته ښکاره خبره ده چې پاکستان ډیر فشار اوس. دویم اوس چې امریکا غواړي چې د افغانستان که د سولې پروسه عملی کړي او د طالبانو سره غوي مستقیمه خبره کړي دي، اوس پاکستان هم د سشکاري چې د امریکایانو سره په دې کې مرسته کړي د طالبان د سولې خبرو ته کینوي. اومده خبره چې د دې مذاکرات نه چې هغه باید خلک د تپامو کې وي ویني، هغه دا ده چې که پاکستان واقعا د افغانستان د سولې د پروسه سره مرسته کوي نو په طالبان د دې تکانې کې چې په افغانستان کې یو دوامدار اوربند ته غاړه کشیږي، کدا څه ورشي نو دا به ښکاره کړي چې پاکستان د ورختونې مرسته کوي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د ګندهارا ویب پاڼې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق چې واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر او د دې سفر د نتایجو په اړه خپل نظر سرګنداو. د کابل چاپ ورځپانو هم تقریبا پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي دي. د نن ورځې د ورځپانو مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
کابل چاپ د نن ورځې ورځپانو امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په اړه او دا چې دا سفر پر افغان سولې ساغیز لدی مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر ورځپانې لیکلي دي چې پاکستانی چارواکي امریکا ته په افغان سولې کې څه کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی نن د پاکستان صدر اعظم عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې د دواړو اړخونو د خبرو اصلي موضوع د افغانستان سوله د ویل کیږي چې پاکستانی چارواکي ورغلي تر اڅو په دې اړه د امریکایي چارواکو نه هدایت واخلي. سر مقاله لیکون کې باور لري چې کوم په افغان سوله کې د پاکستان له رول څخه امریکا راضی ښکاری او دغه هیوا تشنه څراغونه ورکړل شوی خو لیکوال لیکي ښکاری داسې چې امریکا به پر پاکستان فشارونه لا زیات کړي تر څو دغه هیوا پر طالبانو د امریکا غوښتنې ومني. هشت صبر اسپانی هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان ګټه کوي افغانستان هم باید یو څه ترلاسه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې پاکستان دا ولري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې د دوی په حلو ځلو پیل شوي او همدا لامل دی چې امریکا یو وار بیا د هیواد ته شنه څراغونه ورکړل. د بلوڅ بلتون پال ډلې په تور لیست کې شامل کړه او پاکستان ته یې نورې مرستې هم ورکړې. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې تر دې دمه افغانستان هیڅ ګټه نه ده کړې. لیکوال باور لري چې پاکستان یو وار بیا هڅه کوي چې د افغانستان چارې دي دوی ته وسپاري. خود سرمقالي لیکوال لیکي چې نړۍ یو وار دا تیروتنه کړي او دوباره تکرار به نه د افغانستان او نه هم د نړۍ د امنیت لپاره په ګټه وي. ورسپانه لیکي که د پاکستان او امریکا ترمنځ هر ډول خپلمنځي توافقات کیږي دا د دواړو هیوادونو پورې اړه لري، خو که د افغانستان د سولې په اړه سره توافقات کوي نو اړینه ده چې افغان حکومت هم باید په دې مسایلو کې ورګډ کړی شي. او ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي دي چې افغانان هیله لري چې په دې سفر کې پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپل سیاست واضح کړي. ورسپانې لیکي دوی باور لري چې امریکا پر پاکستان د فشار په زیاتولو سره کولای شي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی وایي چې په مارجی کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو د فعالیت له کبله دا عملیات پیل کړي دي. طالبان دا خبره نه مني او وایي په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او د مشرتابه کارونو کې بهرني اتباع نشته. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره د دې عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. په داسې حال کې چې د نادلی او ناوې پر امنیتي کمربندونو هر شپه حملې کیږي، د مرجع عملیات به د دې ولسوالیو پر امنیت اغیز وکړي. دا پوښتنه له ښاغلي جنرال یاسین سره د مرکې په پیل کې شوې ده.
یو نیم دوه کالو شاوخوا کې، بیا خاصتا دا یو کال آخر کې، منګه د جنگ تکتیک ته تغییر ورکو. بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لوی ماندو تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل. دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځان ته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړه. د مارجه کې دوی مخفي ځان ته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځان ته مرکزونه جوړ کړو. د اغیز نه چریکي حمله او غلچکي حمله کولې، او ماینونه او د ماینونو کارخانې او بمونو کارخانې جوړ کړي، او حتی خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجه ولستور ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطه چې د دشمن سره دی هغه به ورورو د دشمن د ولکینه او باسو د تیر تر څنګ چې د او باسو تر هغه پر چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناوه او خپل په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهداف باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات تر سره کړو.
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیو چې ټول سیمه سپیس وي. دا به هم ماغسې عملیات وي یا د ټول مرجې د نیول لپاره عملیات وي، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات وي، یا مثلا د ځینو لارو د کټ کول لپاره عملیات وي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوسټ جوړیږي، بل اخر خلک به په سہولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي د بهر نه، یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلی دي. د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل دلته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې ترڅنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغې دوه پال کده، او نور هم د لړۍ دوام لري چې دا هم یو زیره دی چې منګ هر څونه چې زمنګ تشکیلاتي برخه تکمیل شي هم دومره منګ صحیح د دشمن نه پاکو بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینو د دې ترڅنګ چې وس منګ مرجې کې عملیات شروع کړي په دغه مرجې عملیات کې منګ تر اوسه پورې چې منګ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي د قماندانانو او د ولسوال په شمول لاس کا دشمن لمائن زتلی دی او لاس خلقی مینون خونسا کړی دی او اته کلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی
او بل اخر پرتن امداد چې د بهرنی ځواکونو رول خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی دوی په عملیات کې څه رول مرسته کوي
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې موږ سره کومه همکاري کوي او کله ناکله د هوی ځواک هم موږ سره همکاري کوي نور به پیاده قوتونو ټول خپل افغانان دی افغانان مختبو
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین ولا ازادي رادیو سره په مرکه کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د ازادي رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زمرایا زما حق پیلېږي خو له هغه مخکې ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي
د هلمند نظامی مسؤلین وای د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وشل سوي دي د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال اتلس وسلوال وشل سوي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یو بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د وی برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي د اوکراین پاونز د دې هیواد په ختیځ کې په یو چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د خلکو خدمتکار ګوند د پارلماني انتخاباتو د ګټلو پر لور روان دی
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پرتو ستونزو او په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړې کړي دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله غواخ وکړکا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخواله تکرار شوه پایلې ورته د منلو وړ نه دي دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایي ریاست صلاحکار حکمت ساپای د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې ملمانه دي دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللی وو خو څوک حاضر نسول لومړی پښتنه لسافي صاحب نه پیلو ډاکټر صاحب عبد الله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې کچېرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو ته مروه خور ته ټول اوریدونکو ته تاسو پیږی چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي د دیموکراسي او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یو ځانای امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی یا د خلکو د امید چې دی هغه ټاکنې دي ولې په ډیر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې خیمه خیننه لري او هر ځل چې ټاکنې شي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شي په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال دی چې هیواد تجزیه شي او داسې بحران رامنځته شي چې مهارولي مشکل وي ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې ولې متاسفانه چې داسې ونه شول دا انتخابات تاسو پیږی هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلي او تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې وته مونږ تاسو ټول پر باندې خبري او چې بل اخره رائے د ګوسپندی په نوم یا په یو نوم بل نوم صندوقونه ونیول شو د کابل پلار او د ته ورته ډیر داسې نور مشکلات یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې دا ځل هم چې وګورو یعنی د افغان په توګه کمیسیون وارزو په کمیسیون کې هغه د بی طرفۍ اصل لپایل شتون نه لري ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او تبیده چې د ادرس تی نفوذ لاندې به وي یو دوی مدد چې ټاکنو کمیسیون ډیر به تجربه دی او ډیر لوی امتحان سره مخ ته چې هغه ولسمشر زی ټاکنې دي درې مدد چې په خپل کمیسیون کې د نن تر اوسه چې مونږ ګورو همغږي هغه څه چې لازم ده نه لیدل کیږي. څلورمه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی هغوی خپل هم نه پوهیږي چې موږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشریزې ټاکنې کیږي، زما په نظر شاید مرواجانه پې باندې مانه ښه تبصیره وکړي. ډیره به ستونزمنه وي د ټاکنو خپلواک کمیسون ده چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به کړي، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته رسېدلی وي، او که رسیږي نو کله به رسیږي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري، باید ندیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي په خایم کړي، ډیره هغه علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وي کړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نخواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل، زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نه کړي او هر چا ته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نه شي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره. که د پخوا په څیر معامله وشي، نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان انتخابات ته کم وخت پاتې ده، تشویشونه خو تاسو مخکې د صابي صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که دا راته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسو دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تیره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغې نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته. په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې، شاوخوا 8 میاشتې یا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه 1,015 دستګاوې ویلي وایي، د دې د اخیستلو مسله پاتې ده. همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیږل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دې هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی څه شي ته وایي زه خو په دغه مفهوم پوه نه شوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درنه سترګه نه کتل کیږي او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرای ریاست ناوړه ګټه اخیستنه او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نمایندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نه شي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یوه مهمه مسله ده او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمیشنران په سلیقهیي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعینېږي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول شول او له نورو همکارانو سره دا قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماندان چې دوی نماند سوي دي دوی مساویانه حق لري په رای ورکونې کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي د ټول نماندان پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي د یو ولسمشر نه کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکۍ تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50% په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسی کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مه تکراروئ. په دغه وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک
وو نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري، دا د دوی حق ده چې ووایي چې باید انتخابات بهراني نه سي، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري
انتخابات. سمه ده افغانستان، اما د افغانستان حکومت دنده هم معلومه دي. دا د افغانستان حکومت دنده و چې په دوه عمر کلونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره چې نن ورځ بیا دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودی که ټاکنې بحران ته ځي په دې کې هم د همدغو نماندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکۍ ته نه پرېږدي، موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکۍ ته نه پرېږدي کمیسیونونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50% دوی شریک دي نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده، زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشرۍ معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. صاحب سه محترم، له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله له بل خوا ټاکنې، که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي والی حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول دی، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې همزمان په خپل وخت مخکې ولاړې شي. د یو ولس په توګه، د جغرافیه د اوسیدونکو په توګه، زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد، د یو کس، د یو ګوند، د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خل شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به هغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تږي یو، ارزومند یو، افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت. طبیعي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو، د مجاهدینو د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو، داسې جنگ کې چې دننه موږ جزا ګورو. که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې خیلی
تخنیکی پلوه ګوره، د سولې خبرې روانې دي، حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجه ورکړو، کیدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړې شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکړو دا بې جایه ولاړې شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله مو شي انتخابات به لرو. نو ښه دا نه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، نو فکر وکړو کې افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چیرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي، موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی. سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام دی، یا تسلیمېدل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو، زموږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو، او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفاف توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروه جانې، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسي، هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره شوي، او دا یوه جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي حداقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه د بودیجې موضوع وه، چې اوس باید دوی درلودلی دا بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایي ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او شاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړل اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه ضد و نقیص موضوعات موږ سره شریکوي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول له موږ سره شریک کړي وه، هغه 8,900,000 کسان وه. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شوه، مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه څو سوه کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر شوی وه، او دا یې د سیستم یعنی سیستم کې درج کړی نه وه. حال دا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چون موږ څو کره ته لیدلی دي، دا تقریبا یو هنګر کېږي، او د یوه هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ یې تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه وه، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا څلور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح شوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسو وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید د دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وی. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولای سی کمپاین وکړي زکه پتی رو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلود چې له حد زیات مسره
خصوصي د انتخاباتو خپلوا کمیسون ځینې وخت شکایتونه کوي وای نوماندان موږ سره مرسته نه کی ځینې وخت اعتبارنامې وای چې باید اخیستې وای اعتبارنامې له اوس پر دونی دی اخیستې هغه ناظرین چې دوی له خوا دی باید موږ ته ټریننګ د همغې لپاره ټریننګ ورکړل سوی دوی د کسان نه معرفي کی دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري یوازې انتخابات خپلوا کمیسون نه ده چې ناغېری کی دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغې مخکې ولرسي
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو د بې انصافي ده نوماندان مرسته نه کوي حداقل موږ هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیدا چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هیڅ هلته ونه او دوی خپل استازي رالیږلي یو ټاکنیز ټیم هیڅ اعتبارنامه ونه اخیسته چې زه بې باوره یم په کمیسیون باندې بې باوري ټولو سره سته مګم سبا ورځ همدغه نومان نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې ما سره جفا سوي ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکړل کېدې نوماندانو ته دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي نو چې ته نظارت ونه کړې ناظر ونه لري او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي بیا بله ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري ځکه ناظر نه لري بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي ځکه دوی ثبوت نه لري دوی اسناد نه لري هلته شتون نه درلوده د خپل نوماندانو ته ستونزه ده نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو له خوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي او اعتبارنامې دوی ته وروړي دغه موضوعات د ټاکنیزو ټکټونو بې پروايي د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره خې بې باوري خې یا هر بل مسله چې ده یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مخکې بولې تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم زموږ تلیفون ته ځواب راکړي موږ سره اړیکه ونیسي او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي دغه جزئي مسایل دي شاید هم ډېر غټه مسله نه وي مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېر مرسته کوي کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنې سمې ترسره شي بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده تاسو چې مشوره نه کوئ څار بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو سره کینی حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ هم دغه ټاکنیز ټکټونه له ستونزو سره مخامخ کیږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته مګم ګورو چې دوی غوږ نه نیسي دغه هغه موارد دي چې تر اوسه باید څه وي وای خو تر اوسه نه دي سوي
سپه سمحترم تاسو د حکومت یو برخې یو جزئي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودیجه غواړي بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخله موجوده دي نظر به سټونه وایي ځینې انتخاباتي ټیکټونه وایي چې مداخله موجوده دي حکومت لخوا تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکي بودیجه
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دي چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د نظارت په برخه کې د لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالی سره مشخصا کار وکړي هر چیرته چې ستونزې ما په پل کې ویل چې دا ملي پروسه ده چې شخصي نه ده باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي با جرأت اوسي دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به باور کوي او موږ تشویش لرو چې پراتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي بیا به تقلب وشي اجرایه ریاست د لومړی ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو د لومړی ورځ نه پر اصلاحاتو باوري او د اصلاحاتو کمیسون جوړ شو په دې برخه
کې اصلاحات راغلل
ډیر
قانون تعدیل سره کمشنران نوې سول شفاف فورس لاره نه کمشنران وټاکل سول
ډیر کار وشو ولی متاسفانه چې هرګه کار ټول نه دی دونیو ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیل وکړ کوم دا اصلاحات دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودلی درسته چې کمیشنران رال دی پروسې د لارې ولې هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمیشنر کې باید په پام کې نیول شوی نه دي نیول شوی زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم که محمود معرفي کوم ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي کوي دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی موږ ډیر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې او اجرایه ریاست ته پرونم اصلاحاتو ته ژمنو نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی لا اقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی لا اقل په دې باید فو شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي، لطفا د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي، خپل شواهد دی وړاندې کړي د خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه شی دی، د خلکو عکس العمل څه شی دی، د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه شی دی، او په خپل کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې، دا کمشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسې یادونه وکړه، په خصوص تاسې ته یادونه کړې، کمشنر خپل کار خپل اصولو کړنلارو ته ژمنه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په کتبی ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړې ده، او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بالاخره
عقیدوي
تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره لري، هغه موږ نشو کولای په ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمشنر لپاره
شرایط
چې ذکر شوي په قانون کې دنه لري، حتی د سن مسله، حتی په تیرو کنو کې دوی نماندانو خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث و، حتی د دوی د 15 کلنو تجربو نشټوالی هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه چې وسول که په عجله و که هر څه و، هغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډېر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر. حال دا چې دارالانشا کلیدي پوست ده په کمیسیون کې، ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګم وینو چې همغږي نه لري کمشنرانو سره، او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار.
یوه اندېښنه څرګندوي وایي کمشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمشنران ته مداخلی حق نه ورکی. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمشنران هم د دارالانشا کارکونکي یا هم کولای شي مهم رئیس یا په ټوله کې دغه کمشنران چې ټاکل شوی دي، دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغان صاحب خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی، دوی له هغه څخه هم بې خبره دي. حال دا چې قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي بې خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځې او کمشنر کیږي، خپل صلاحیتونه دي هم وپیژنه. په تېرو ټاکنو کې همدا مسله وه چې کمشنران خپله دنده نه پیژندله، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي، دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډار له دې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تېرو کمیسیونونو اخر په عقدهي روابطو باندې بدل نه سي، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دوی ته کمیشنران او رهبري یوه ښه او منطقي د حل لاره پیدا کړي.
سپه سه په لاندو ټکو کې کرته وای چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او د دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېدای شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفافې ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سی کش کوي، بل به بل سی کش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبرتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
بخومی پیاله بنگ دے چه شپ کی مست دے دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی دے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی دے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی دے پتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بن